السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پین زبجه شو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری المریس کال خبرګولی اجو ز شپږشت مې 2023 میلادي کال د جون 15 ده مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې راتلونکې دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکې دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې څه باندې 12 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یوې ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره میاشت په یو راپور کې ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنې 23.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو داوطلبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14 یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د داوطلبو کسانو بې غرضه مرستې جون ژغوري، موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د سازمان په جلا مطلب کې ویلي خلک کولی شي د وینې په ورکولو سره د نورو خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا یوازې یو ځل د وینې په ورکولو سره آن درې ژونده ژغورلی شي. د ملګرو ملتونو د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم وهڅوي تر څو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28 د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې ویل شوي چې پزشکیان په دغه ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې اوسنیو پناه غوښتونکو مسله تنظیم کړي چې دغه هیوادونه دا پناه غوښتونکي ومني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه 8 لک کسانو ته رسیږي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 9 د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړی سید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د روسیې متحده هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کېږي. د خاور اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوالي د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید شوی و د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. پر دې جرګه د ولسمشر امام علي رحمان ګوند حاکم دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار آموس هوخشتیان د دوشنبه پورې اسرائیل ته سفر وکړي. د بحث وکړي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یو جګړه بدله نشي. د امریکا اکسیوس خبري شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا راپور ورکړ. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی تر اوسه سم نه دی شوی. د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا نوسف یونیسف مالی ملاتړ د اتلسو ښوونځیو لپاره ودانۍ اساسي جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي.
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نه سورسدګي نه سپی کولی چې اسمانونه شنو نو دوړې به وي طوفانونه وو.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سږنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان یوه شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالۍ او حیواني خوراکي موادو د بیې د زیاتوالي له امله خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپېتو په اویا زره څخه په دغه بیه مسمت پیسې نه را جوړي خپل په تاوان خرڅوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو پرون وویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. د غوي ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو ورښتونو شاهدانو چې ویل کېږي سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او پر دې سربیره دغه راس خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړول شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سرمخامخ دی.
د غوی یا ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال ختیځ شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي راین کاربرت بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی اندېښنه څرګندوي چې د بشري مرستو رسوونکی دغه امریکایي د نه جبرانېدونکي زیانونو آن د مرګ له ګواښ سره مخ دی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړی چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په یوه بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلې اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازی د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلې اډواردز په وینا طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
پنړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خو د نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو پرون ویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. دا هغه اداره ده چې په اسرائیل او د حماس له برید سره په همکاري تړون شوی و. نور حال په دې رپورټ کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبرانو ویلي د یو منله چې مهمه ده فلسطینی بی ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره او د ملګری ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپل چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغه هیوادونو رهبرانو له ټولو لوري غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی او د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مزکنوي دروازو لاري د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکه او خوندي زميني برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ار ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټول مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 8 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه، ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالی مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده سوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي، خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه ښول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو اربیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
یو خیریه بنسټ وایي د سودان په دارفور کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 260 کسان وژل شوي. له نږدې یو کال راهیسې د چټک ملاتړ ځواکونو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د دارفور الفاشر ښار د جګړې عمده ساحه وه. د سودان پوځ د پخواني مرستیال قومندان محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک ملاتړ له ځواکونو سره په جګړه د الفاشر ښار سودان ته چې له قحطۍ سره مخامخ دی د بشري مرستو رسولو لپاره مهم دی، خو له دې څه باندې وی میاشت پکې جګړې سخت شوې دي. د بیپول ډاکټرانو ټولنې پرون جمعه ویل په الفاشر کې د روانې جګړې له کبله لږ تر لږه 216 کسان وژل شوي او 1403 نور ټپیان دي. د اروپا د فوټبال لیګ په لومړۍ لوبه کې جرمني د سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیګ چې د 40 اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. نن به درې سیالۍ ترسره شي چې لومړۍ لوبه به د هنګري او سویس، دویمه به د هسپانیا او کرویشیا او درېیمه به د ایټالیا او البانیا د لوبډلو ترمنځ وي.
لا خبرونو ور اخوا
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنۍ اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دا کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې په منډې او بایسکل چلولو په برخه کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابرۍ پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي، څو ډاټ تر لاسه شي چې خزینه ورزشکاران په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوی وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د ملنډي، فریبه هاشمی او یلدوز هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډي او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزای او دغه کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډېری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزای وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10.34 ثانیې زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ به د جولای 16 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
په د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ اتلس ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي او وایي چې په دغو ښوونځیو کې د ودانیو د نشتوالي له امله زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حالید نجیب الله خیل راپور کې
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته اتلس ښوونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د ښوونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکي خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
یونیسف موسسې په مالی لګښت پکتیا ولایت په 1300 کې به اتلس مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. یو نن دغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي ښوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیادو د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیل اوسیدونکي په یاد سیمه کې د ښوونځي پر ودانۍ د کار پیل دوته خوښت یو غوښتنه کوي چې ښوونځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې ښوونیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدي وویل
کله به چې باران نو خټې به وي دوی به نه رسیدګي نه سوی کولی چې اسمانونه شنه نو دوړې به وي توپانونه وو دوی هلته نه سوی راتلی. کوچني ماشومان دي په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکړي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکړي سامان چې دوی خپل کار مخته په بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډېر زیات ده. ابراهیم خیلو هغه مرکزي لیسا تقریبا 600 دي که 200 شاګردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري. که هغه ته هاته تاو سی وي هاته وسی هغه ته تعمیرونه جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
بلوری ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاټ سرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم لپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي ټولو ته اطمینان ورکو چې د زری قدر ته به دی کې ان شاء الله چې زیات او کم نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بيدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نورو برخو کې هم مرستې وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
او د هم دې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې د پسونو بای لوړې شوې سره لدی چې هر کال معمولا د لوی اختر پر راسي دو سره په افغانستان کې څاروي او بای لوړي خو په دې ولایت کې د پسونو خرڅون کې وچکالی او د حیواني خوراکي موادو د بای لوړ والی د څاروي په ځانګړي ډول د پسونو د بای د لوړې دو لامل بولی. دا په داسې حال کې ده چې خلک د لوی اختر لپاره هم قرباني کوي.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړي توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې د غنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځاوینه وچتي او ارسوي د خپل مالداري لپاره حیواني خوراکا په بیو واخلي چې له کبله مجبور دی پسونه په ګرانه بیو پلوري.
گرانی وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکلی نوې سن په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېده خلکو کرایو مصرفونه نه پر کول راتلله د لخر چېدل وو سوروره سنه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منې په څلور زره په 15000 څلور نیم زره مجه په خرو بیا راول د کم په شپېتو په 20000 ست په دغه به مس مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو. نو په دغه ګرانی نور خو څنډ بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو ایو څه ګراند په غوانو یې په ارزه کې نه نیو کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوایې وره په یم نه دی ګراند.
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالی او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بی ډیر لوړ سی بیا او پلوري هم کم سوي دي. د دې په خبره د ګنج لريوال یو هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی لستوند سره مخ کړی دي.
معلومه چې سردار محمد د پراړه منځ په 15 جې شغانی دي دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د امان ګنجته د امان ګنجته موږ به ولې موږ څه بوزو الته ګنجته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شغانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ ترقی په جای زره کالداري په جای زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکې دا د جای ځای چې موږ ولو درغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست 300-400 افغانۍ مرست کرایه غواړي مړ مجبورې مرست څه چم وکړو کوم خوا وکړو برابرونه ګرانی ولینې سي جوړو.
مانو حکیم دی رور څنګه بده ګران دی سي جواري ګران دی پروګرام نه په 50 افغانۍ من راځي په شپته افغانۍ چې افسر راځي سره 2 میاشتې وساتې بیرته بتاوم کې ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پس د غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو به لوړې سي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید بای پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوی ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیل لارو پسونه قاچاق کړي چې د قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالی ده، په کمدار کې وچکالی ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوی ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچا غې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي، موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند سي چې دي د پسونه ورکوه کېږي دي او قرارداد دار دي ورکړ سي، په د کچا غې لارې چې بند سي، پر یېګو په نور لار باندې چې بند سي، کېدای سي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.